سلام ونستنى بشي بقبل كده مخام شبك بجيش في خبري مجلة موز فريدة سيال دا مير احمد صافي دا تخنيكي جارو بسن بلخت حركة لكو مجلة بابا خبرونو بيلي كرو دا قبل دا نهم حوزي دا خواجر واش عروان دا سيمي كي دا معلوم وصل والا بيو جمعات كي پر لمنز كون قودة زي كريده شو منزتاني وجلي او يو بلي تبي كاري دي دا قبل لپارا دا طالبان دا ميو قماندانيو ويان خالد صدران رسانيو دا پاسولي پیغام كي ويلي دي چو پیخ دا حضرت بلال پنو بيو جمعات كي شوه دا نمولي ويلي دي چه حمله كون كي دا تفاين چه پوسل دي وي كورني پينزغلي وجلي او يو بلي تبي كاري دي دا خبر جوزيات برو سرپور كي در تاوي ها کې محکمې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د سوګنې پر یوه ودانۍ د هالنډ د یو پوز بمباري غیر قانوني کړنې ده. جرمني خبری اژانس وایي دا برید چې شل کسان پکې وژل شوي وو محکمې یې په اړه دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ کړې ده او د هالنډ له دولت څخه یې غوښتنه شوې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. محکمې په دې برخه کې د قربانیانو د کورنیو د څلورو خپلوانو شکایتونه هم تایید کړي دي. د جرمني خبری اژانس راپور له مخې هالنډي ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد جګړې پر مهال د استوګنی د کور په بمونو وویشت. په داسې حال کې چې څرګنده وه هلته ولسي خلک اوسېږي، هالنډي دا کړې وه چې دا یو پوځي هدف و. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز ته نږدې د ولینسک د یو روغتون پر زیږون څنګه د روسیې د توغندیو د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیې او ترهګر هیواد ته چې ویره وژنه خپروي. هغه زیاته کړه دښمن یو ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنې لاس پورې کړی دی چې په تېرو نهو میاشتو کې یې ترلاسه نه کړل او هېڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمې والي شپه ناوخته په ټلګرام ولیکل روسانو دا ولینسک روغتون په کوچنۍ زیږون څانګې لوی توغندی توغولی دی او یو نوی زیږیدلی ماشوم وژلی دی. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسي او اوکراني سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. د برېټانیې دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شوو بېبلو ټالتوکو څخه کار اخیستی وي. د وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بېبلو ټالتوکو او دودیزو بیا کارېدونکي سیستمونو څخه کار اخیستی دی. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال چمپ سیالیو په لړ کې جرمني او جاپان د بل وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شوي. تر اوسه لوبه د 0-0 په وړاندې روانه ده. د نن د لوبې په پیل کې مراکش او کروشیا ترمنځ لوبه 0-0 په سوي پای ته ورسېده. د نورو لوبې د افغانستان وخت د اسپانیا او کوستاریکا ترمنځ په 8:30 بجو پیل کې او بیا د بلجیم او کاناډا ترمنځ د کابل په وخت شپې 12:30 بجې پیل کې. دا نړیوال جام د لوبې په قطر کې د نومبر په شلمه پیل شوې دی او دا د دسمبر 13 به دوام وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. افغانستان لپاره د امریکا په خنۍ استاذي زلمی خلیلزاد وایي چې طالبان جدي تیروتنې کوي. په شته خغلی خلیلزاد اشاره د طالب حکومت په کومو برخو کې تیروتنو ته ده وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن قطر کې افغانان سره لیدلی دي. په پاکستان کې د امریکا ویزو ته پته افغانان بیا وایي د ژوند چارې ښې پرمخ نه ځي او ګڼې ستونزې لري.
کورنر راکې د کرا کورنر راکې یو کوټه فعلاً موږ 5000 روپۍ نیولې خالي یو کوټه ده نه کاسه پکې ژوند کوو.
کابل کې د بیوزل ماشومان لپاره د کالیو راټولولو کمپاین پیل شوې ده. موږ وړاندې په مجله کې د هغو بیوزل ماشومان سره خبرې کړې چې په سړکونو کار کوي. په وروستیو کې ډېری ځوانان له افغانستانه وتل د زړه کوي. تا چې ولې یو ځوانې تاسو دلیل وایي؟
کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه.
نور مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغار.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پر افغانستان طالبان له بیا واکمنېدو د څه باندې 15 میاشتو په تېرېدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استاد زلمي خلیلزاد ویلي طالبان جدي تېروتنې کوي. زلمي خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 20 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره شوه، خو له وتلو سره یې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام ړنګ شو. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو څرګندونو تفصیل هم د تفصیل به د نوریا سنوري نه واورو چې همدا شبر سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب ستړي مو شیف، خیر راغلی.
بله مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د ده په باور هغه جدي تېروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایلې درلودلې دي. خلیلزاد دغه څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې دي.
Taliban are making some serious mistakes in my view. They appear to be repeating some mistakes.
دوی زما په نظر طالبان ځینې جدي تېروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تېروتنې تکراروي چې موږ په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نشي هوارولی چې هغه هم یو اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یوه فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یوه فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبان په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کوي، خو هغه چې نړیوالو په تېرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره ډېرې مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په نه درناوي او د یوه ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو واکمني په رسمیت وپېژني. خلیلزاد چې د 2020 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړې وای، د دغې موافقې یو مهم جز دا و چې په نتیجه کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې برخه واخلي. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پیل شوې وه.
The Doha agreement that I signed with the Talibs is the best framework.
له طالبانو سره مو چې په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخواني حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی وو او اوس ډېر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع یې دی وو بین الافغانی مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو پراخ بنسټه حکومت د رامنځته کېدو لپاره بیرته دغو خبرو ته ور وګرځي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخواني جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړی او له طالبانو سره د موافقې په لاسلیک کولو سره هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی و. په دې وروستیو کې د هغه ځای ناستې ټام ویست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ پیل شي ټینګار کړی دی. د دوحې د تړون له مخې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې به نړۍ ته د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد طالبان په ډېرې بخښنې سره، خو خلیلزاد د طالبانو له پر دغې ژمنې هم مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې شک څرګند کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه له راډیو سره په یوه مرکه کې حقاني ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه روانه کړی او ویلی و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازیتوب په دوحه کې له طالبانو سره دغه موافقه لاسلیک کړې ویلي، هیڅکله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغې موافقې ټول موارد مراعت کړي.
ډیره مننه نوریاس نوریو چې د زلمی خلیلزاد د مرکې وروستي جزئیات موږ سره شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم افغانستان د تم کیګو یو ناپیژند وسلوال په کابل کې پر لمنځکوونکو د ډزو پر مهال دی وکړنی 15 غړي وشل دي. د کابل لپاره طالبان د حکومت امنی قمندانۍ ویانت وایي چې په نن د سهار د لمنځ پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رمنځته شوې ده. په دغه پیښه کې یو بل کس ټپي شوی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلې دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
د کابل ښار د نهمی اوزی اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په جمعات کې پر لمنځکوونکو ډزې وکړې، 15 تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان خالد زادرن آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویل دي چې پیخه د حضرت بلال په نوم په جمعات کې شوې ده. خاغلی زادرن ویلي چې برید کوونکي د توپنچې په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زادرن ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیښې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ یې بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیښې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کارتینو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله وکړه، چې له امله یې د جومات خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل منسکونکی وژل شول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي د سشنبه پر ورځ په قطر کې وی خبري ناسته وویل چې دوی د سایوي ویزې د ورکړې موده له 383 ورځو څخه 105 ورځو ته رالنډ کړې ده او دغه بهیر د نور ساده کولو هڅه هم کوي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
لاس میاشت کېږي چې د افغانستان نه راغلی یم. فعلاً اسلام آباد کې یم. نه هم نفره فامیل یو منګه دلته ډېر منګ مشکل کې بند پاتې یو.
شاملاله شاوخوا یوه کال رئیس له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته تللی، خو تر اوسه په دې نه ده توانېدلی چې خپل اصلي مقصد یعنې امریکا ته ولاړه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
کورنر راکې د کرا کورنر راکې یو کوټه فیلان منګه 15000 روپۍ نیول خالی یو کوټه د نه کاسه په ژوند کوو. چې د کور والا زلو وشي د دوه مشه شي تیر شي د ایمه شکل ته جواب درکې، ځکه چې بل نفر راځي د دوه په خاطر او مثال د پیشکی او د رهنما پیسو په خاطر. مشمان مې د مکتب نه پاتې شو، د کورس نه پاتې شو او دا غزه را راغلم به سر به سر نوښه فیلان دلته یې مزه.
یو بل افغان چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې پخوای په یوې نړیوالې ادارې کې کار کاوه، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو کال راهیسې په کابل کې پاتې دی او تر اوسه له افغانستان څخه هم نه دی لیږدول شوی.
یک سال شد به سرنوشت موندیم، بعض دوستا و دیگه کسا.
یو کال کیږي چې به برخلی کوي. ځنی ملګری او دوستان مو چې لمک سره وو له افغانستان څخه ووتل، ځنی قطر ته ولاړل او ځنی خپل اصلي منزل ته ورسېدل، خو په موږ دلته یو کال تیر شو. بایکونه مو تړلي او په دې تمه یو چې یو زنګ یا هم ایمیل برات راشي. امنیتي وضعیت خراب دی. کوڅه کې چې د طالبانو موټر تیریږي، موږ په کور کې لکه پاڼه ریږدو چې موږ په سینې ویراغلي، موږ نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شنبه په ورځ په قطر کې وی خبري ناشته ویل چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي ویل چې دوی ماموریت دوام لري او تر سره کوي به. خغلی بلینکن خپل قطري سیال سره په خبري ناشته کې د تخلیه په پروسه کې د قطر هیواد لامکاری نه هم مننه وکړه.
کله چې طالبان په زور سره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، قطر له خطر سره مخ لږونه زره افغانانو مرسته کوونکو او ډیپلوماټانو ته د ځای پر ځای کولو په برخه کې مهم رول ولوبولو. د نړۍ تر بل هر ځای افغانان له دوه تیر شول. دا کار د غشان روان دی، ځکه قطر د غشان د هغو افغانانو لپاره د ترانزیت ځای دی چې امریکا کې د نوي ژوند د پای په لاره دي.
نوموړي دغه شان وویل چې دوی د اسرائیلي ویزې د ورکړې موده له 383 ورځو څخه 105 ورځو ته رالنډه کړې ده، او د دغه بهیر د نورو ساده کولو هڅه هم کوي. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط یعنې د 2021 کال د اګست 15 د دغه میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 140,000 افغانان د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې د امریکا او متحدینو لخوا له افغانستان وویستل شول. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ویستلو وروسته په وار وار دا ویلي چې له افغانستانه د خپلو افغان متحدانو د وستلو بهیر ته دوام ورکوي، او یوازې له تیر یو کال راهیسې له افغانستان خپل سلګونه تر افغان متحدان وستلي، او دغه چاره لا هم روانه ده.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا کابل یو شمیر رسیدونکو له دوه ونو راهیسی بې وزله ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین یو مسؤل علي عمر ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین هدف دا ده چې بې وزله ماشومان ته د ژمي جامې راټولې کړي. تفصیل په دې راپور کې واورو.
پایسه چبلک خردن یا بوت خردن کالا خردن
تاوان چنه
داره.
نومې رخصانه ده او د کورنۍ یوازنی ډوډۍ ګټونکې ده. یو لس کلنه رخصانه چې په کابل ښار کې ماسکونه پلوري وایي چې د ژمي لپاره ګرمې جامې نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
د زمستان نه جمپر
ژمي لپاره ګرم جمپرونه نه لرو، نه تودې خولۍ او نه هم بوټان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کیږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو. د رخصانې په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بې وزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلي عمر وویل چې دوی تر اوسه خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جرابې، جمپرونه، جاکټونه، پتلونونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومانو یې وویشي.
مردم عزیز ما واقعا
مگرانو خلق واقعا حس او کړه زیاری و غاله خپل احساسات بیان کړ. دوی څخه ملزګونه جوړه جامې راټولې کړې او لدنن او بهر څخه یو شمیر پیسو پر راټولولو کې هم وانډه واخیسته.
یک
موټر پولم سم گرفتن از داخل و بیرون. ښاغلی عمر زیاته چې دوی کمپاین به د روان اونۍ تر پایه دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمون کی وای چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود، او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کبیسا او پروان په ګډون په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی چې د اقتصادي بحران په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي، او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
وسمیوا سیمه ایز موضوع در ارمنستان لویدیس پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې ده ووزی. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیس پلوی ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کړی وي مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه. د غراز ویلي چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزی. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثره ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویلی چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغه څه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ.
له خبرونو ورآخوا
وز په پاس ویل کې کندهار ته ورشو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاری د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لتونه دي چې ځوانان له هیواد وتلو ته هڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاری او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت اوسیدونکی چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار په لټه کې سي.
سو ځای مې سټی نامونه کړی دي، امتحانونه مې ورکړی دي، مګر هر ځای به وایسته وي. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ که چیرې ماته کار نسي پیدا، زه به مجبوره یم چې هر کم وکسي زه به نفقه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم چې هر لارې، یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسیدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نوموړی وایي چې امریکا او اروپا ته د تګ فیصدي کمه ده، نو اړ دي چې ګاونډیو هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد ته په قاچاقي لار ولاړ سي.
اروپا ته خو موږ نسو تللی، پاکستان ته به روان یو، ایران ته به روان یو. د خلکو روزمره روزانه کارونه کوو، بیلچې به وو یا به د خلکو مزدوران کیږو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختیو ګاللو وروسته په دې وتوانېد چې ګاونډي هیواد ایران ته په قاچاقي لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشتې مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمینه برابر نه و او د کورنۍ مصارف یې نسوای پیدا کولای ولاړی. د نوموړي په خبره که څه هم پر قاچاقي لار تلل د مرګ سره لوبې کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړې دي. د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری اخته ما په کور کې کارونه کو. په دې خاطر علامه د افغانستان سره ځکه چلته د کار زمینه نه برابره، بیکاری سولې، کارونه نه و، خو د کور مصارفات یې موږ څه غوښتله، نو مجبور سولم چې رسم ایران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وزیا او یو بهرني هیواد ته تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بیو سره د ځوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي او کاري وضعیت تاندېشنې ور دي او که حل لار ورته پیدا نه کړل سي، نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمیر نور هم زیات سي.
په شکل دوی باید خپل اولاد لپاره ډوډۍ پیدا کړي. یو دا ستونزه په دې هیواد کې دننه کېدای شي چې وجود راشي، هغه هر څه بیا امنیت وجود راځي، دا ټول شان ته لاره وایي. او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي، کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي، او موږ تاسو ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره، د نفقې لپاره، هغه هیڅ د خلاصون لاره نه ده. هلته هیڅ عزت د دې خلکو لپاره نشته چې د هیواد سره ووځي. هلته فیصله د یو ماجر په صفت باندې یا د یو فیصله لکه یو قیدي غوندې هلته به هم بندي هم به کار کوي، داسې یو استفاده به درڅخه کېږي. ښه شو ځوانان دي په افغانستان د افغانستان څخه ووځي در باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عجزید وایي دوی غواړي ټولو لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمواري جوړیږي چې د کندهار ښاریانو ته او د ښار بیروزګارو ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل ښار کې په کندهار ښار کې د کار زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو تور دی چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپلو ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چارې بیکاري زیاته کړې او د دولتي ادارو چارې له خنډ سره مخ کړې دي.
اوس په کندهار اورزغان ته ورشو. حکومت د ترینکوټ ښار سړکونه په اساسي ډول رغوي. د ترینکوټ ښار ولې له خوا څخه د ښار داخلي سړکونه او جاده په اساسي ډول رغول کیږي. خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ښار کې د شته ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې وره.
په اورزګان کې د ترینکوټ ښاروالۍ له خوا څخه په ښار کې د کند او کفر سړکونو د رغولو چارې پیل شوې. د ترینکوټ ښاروالۍ ښاروال مولوی هنر وای دی غواړي د ښار د پراختیا لپاره د بیلابیلو لارو څخه کار واخلي او یو شمیر جادي او سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي. نوموړي وای په لومړي ځل به په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو سړکونه چې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي په اساسي ډول جوړ کړي. نوموړي نن په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو د سړکونو د رغولو چارې پیل کړي چې پر دغه سړکونو څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
ټول سړکونه او جادو کې چې کوم ماتو کفر دي دا تر پلان ولاندې ان شاء الله خدا کول ژر پر هغه باندې کار شروع کوو او دا چې ورته نورې پروژې لکه د برق د ښار روښانه کېدل او همدار کم په ښار کې د دې دغه رېډي دغه جوړېدل د کوکو جوړېدل او دا رقم نورې پروژې ان شاء الله خدا کول تر کار لاندې.
په ورته وخت کې که څه هم د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د دغه پروژو د پلي کولو څخه هرکلی کوي خو له حکومته غوښتنه کوي چې د خلکو نورو ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. هغوی غوښتنه کوي چې ښار دې پراخ سي او د ښاریانو لپاره دې په بیلابیلو برخو کې تشنابونه هم جوړ سي. په دې اړه دوه اوسیدونکو حاجي باز محمد او دل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
په یو دکان په ګرد ښار کې نه پیدا کیږي، خلک مستر ستوري دي، سرمایه یې کمه ده، نو هغه غواړي چې په لږ په باندې کار وکړي. هغه چې د دکانونو سره لږ کړي یې لوري بیا شي نه پیدا کولای. نو دغه د چرګانو په چرګ ډیر دکانونه دغه دکانونه چې کم سم کار وسی هغه هم په کار ولې ویږي. مده د دولت لپاره یې شي هم به د ولست لپاره یې شي
چې د دې د پاره دا په کار دی چې تابونه جوړ کی او پر دغه سړک اوس بردار دی. هغه د وبو نلونه پټ کی تر دمبر ورسته بیا نه پټیږي. هم د یراو د هم د نراو د نو زه ډیر خوشاله یم.
په ترینکوټ ښار کې د ښاروالۍ مسولین پر داسې مهال دغلته د دوو سړکونو د رغېدو خبر ورکوي چې دغه ښار تقریبا نیمایي سړکونه کنډ او کفر دي او نه دي رغول شوي او دغه راست په دغه ښار کې د داود خان په نوم د نوي ښارګوټي پلان لا هم غیر منظم او ویجاړ پاتې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زموږ چې الله موحد بهمن الله د بغنی وسوالی د سرباز سیم څخه چوش ولا نو شکل په نوی دښ فعالیت لرمه. دا خبره تاسو ته کوم از مازه فلور مقامات پر ورسیږي. ما ول دغه د هلمن میوا چې د دغه د هلمن وچ میوا چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه دا غشتنه د چارا ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچ میوا او د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان وړي دولت استفيدي دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع پر رسې دوه دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په پروډکشن باندې ځان می چې دا د ارزواکي اقتصادي یا مریضان دي یا نور خلک دا چې خپل کور کې دوه دی نو لري خلک بیا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورکوي دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه راځي ومره چې دغه د بار لار تر سره د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت هم ته څومره سخت ځان به چرسيږي. نو هغه پر دې رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب
کینیډایانو سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارک کې وخت ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو موږ کورونا دې چې ولاړل موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلودل. ما دا خوښ دی چې دا یو موږ ته یو الله یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالې نه ماته کومه کرا کوي ته یو څه وکړي هغه استعمال ته نه سي وایي سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما خو مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه کوي تاسو ډیر نه ورانل ما ما دا پیغام دی زما ځخ ما هم کار یې زما کارمندان چې دا زما ځخ واوي دا سلام
السلام علیکم محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دې تقاوت نه ورکي وا سخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دښمن خدای دی ولو كان زاهد وي